مشال دو پرونو خپرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني لرم چې روغ جوړ بسته وخت غرمي 12 بجې شوي په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ وري د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره رواني حلې ځلې د ګومل پونتون د زدهکوونکو احتجاج تغراز په خبر پختونخوا کې د بارانونو له وجې اوښتې تاوان او په روستۍ نیمه کې اونیزه خپرونه د نړۍ رنګونه هم لرو خو تر هڅه مخکې له مجید بابره د سات تازه خبرونه وو.
خبرونو سرټکی پاکستان وایي چې په هیواد کې د کرونا وایرس نوی پیښې نه دي ثبت شوي او په اغېزمنو کې یو یې د روغتون نه کور ته استولی دی. په کابل کې د تېرې ورځې د برید په نتیجه کې د وژل شو شمېره 2 ته رسېدلې. سعودي عرب وایي چې د شاهي کورنۍ 3 غړي د غدارۍ په تور نیولي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د صحت په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وایي چې د کرونا وایرس نه اغېزمن د ړومبي کس د معاینو ټولې نتیجې منفي راغلي او هغه کس یې د روغتون نه کور ته استولی دی. تېره شپه مشال ایرو سره په خبرو کې ډاکټر ظفر مرزا وویل
موږ په شپږو کسانو کې د کورونا وایرس پخلای کړی و خو تر ټولو لومړی کس مو رخصت کړ. د هغه مو 3 ټیسټونه وکړل او هغه ټول منفي و او دی په مکمله توګه روغ شوی و. خو پاتې 15 کسان لا هم په روغتون کې داخل دي او صحت یې ډیر ښه دی.
د ډاکټر مرزا په خبره په پاکستان کې اغیزمن شوی شپږ واړه کسان هغه دي چې په روستو کې ایران ته سفر کړی وو. د صحت نړیواله اداره وایي چې په ټوله نړۍ کې د دې وایرس نه د اغیزمنو کسانو شمیره 1,00,000 نه واوړېده چې پکې د 3,000 نه زیات کسان مړه شوي. تېره ورځ د کابل په کوټۍ سنګي کې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د کلیدي په مناسبو د وسلوالو په برید کې د 15 خودو په شمول د وژل شو شمېره 2,50,000 ته ورسېده. په دغه پیښه کې 50 نور ژوبل شوي هم دي. دا په هغه هیواد کې پس له هغې د تشدد لومبۍ تر ټولو لویه پیښه ده چې افغان طالبانو او امریکا افغانستان کې د سولې په موخه یوه لوسنامه لاسلیک کړې. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید ذمهواري منلې. په دغه غونډه کې د یو شمېر نورو افغان سیاسي مشرانو ترڅنګ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم ګډون درلودو. هغوی په دې برید کې محفوظه پاتې شوي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې په غونډه کې د وسلوالو د برید نه پس په سیمه کې د افغان ځانګړي امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ تر څه وخته پورې نښته روانه وه چې پکې 3 وسلوال ووژلی شول. افغان طالبانو په دې برید کې د لاس لرلو نه انکار کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په کابل کې پرونی حمله په شدت وغندله. انټونیو ګوتریش ویلي چې له هغو کسانو سره چې داسې جرمونه کوي باید حساب کتاب وشي. د حملې مسؤلیت د داعش وسوال ډلې اخیستی دی. په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یونما پرون د مارچ په 6 په خبر پاڼه کې ویلي چې پر ملکي وګړو قومي او مذهبي لګښتونو حملې په جدي ډول پر نړیوالو قوانینو تیری دی او د جنګي جرمونو په توګه ګڼل کېدای شي. په سوات کې د بارانونو له امله د ودانیو پر راپریوتو کې 3 ماشومان مړه او 4 کسان ژوبل شوي دي. د سوات مرستیال کمشنر ریاض خان مشال لیلیتو وویل چې نن سهار په چمتلی سیمه کې د یو کور چت راپریوتو چې پکې 2 ماشومان مړه او 1 ژوبل شوی. نوموړی وایي تېره ورځ هم د یو سکول دیوال راپریوتو په پیښه کې 1 ماشوم مړه او 2 ژوبل شوي دي. مرستیال کمشنر زیاتوي په بریکوټ کې هم د یو کور یو دیوال راپریوته چې پکې 1 تن ژوبل شوی دی. د ګومل پوهنتون د کمونکي وایي چې که د دوی تعلیمي ستونزې حل نشوي نو احتجاجي تحریک به پیلوي. د دوی په خبره په پوهنتون کې د ترانسپورټ سهولت نشته، فیسونه زیات شوي او د استادانو او نور عملي کمی دی. تېره ورځ مشال ایرو سره په خبرو کې د دې زده کوونکو د اتحادیې مشر خالد خان وویل
مش بنیادی غټه او طالبان دا دوه چې مش په سونه دا کام کړی شي چې کوم دې پرمیسي او دی ویو مو مخشه 1,24,000 و او په دایو کال کې هغه 1,65,000 ته ورسولو.
خوبل خو د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د لوړو زده کړو لپاره وفاقي وزیر شفقت محمود تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت به د پوهنتونونو د ترقیاتي او تعلیمي ضرورتونو پوره کولو په موخه 1,50,000 یو کم 1,50,000 روپۍ جاري کوي. په سعودي عربستان کې چارواکو د شاهي کورنۍ درې غړي گرفتار کړي دي. د امریکایي رسنو له مخه نن په دغو نیول شوو کسانو کې شهزاده احمد بن عبدالعزیز د سعود هم شامل دی چې د بادشاه سلمان ورور دی. هغه په 2010 کال کې د شهزاده محمد بن سلمان د ولیعهد په توګه د ټاکنې مخالفت کړی و. د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنل د راپور له مخه د شاهي کورنۍ درې کسان شهزاده احمد او د پادشاه سلمان وراره او شهزاده محمد بن نایف د سعودي عرب شاهي ساتونکو نن سهار وختي د خپلو کورونو نه ملک سره د غداری په تورونو گرفتار کړل شوي. بلخوا نیویورک ټایمز په دې اړه په خپل راپور کې زیاتوي چې په نیول شوو کسانو کې د شهزاده نایف کشر ورور شهزاده نواف بن نایف هم شامل دی. تر دا مهال په دې اړه سعودي چارواکو څه نه دي ویلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هغه هیڅ داسې اراده نه لري چې په 2023 کال کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ د مودې د پوره کېدو نه پس به په هیواد کې د نوي جوړ شوي ریاستي کونسل مشري وکړي. تېره ورځ پوتین په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هغه نه غواړي چې د ولسمشرۍ د مودې حد ختم کړي. د هغه دې څرګندونو د هغه د مستقبل د تګلارې په اړه یو شمېر نورې پوښتنې په داسې حال کې راپورته کړي چې د هغه هیواد د سیاسي نظام په اړه وار له مخه بې یقیني ده. که څه هم د روس په اساسي قانون کې بشپړ بدلون نه تجویز شوی. د روان کال په جنوري میاشت کې پوتین په آئین کې د یو شمېر بدلونونو غږ کړی و چې له مخه به یې هغه هیواد کې د پارلمان او ولسمشر ترمنځ د قانوني اختیار په لړ کې مهم بدلونونه رامنځته کړي. تمه ده چې په راتلونکو اونو کې به پارلمان د دغو آئیني بدلونونو د حتمي مسودې منظوري ورکړي او بیا به د اپریل په 23 په دې اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم کیږي. او رسته خبر ده چې چین وای چې د کورونا وایرس د مرکز ووهان ښار نه بهر چې څومره هم د دې وایرس د اغیزمنو پیښې مخې ته راغلي هغه ته دا ناروغي د چین نه بهر شوې ده چې پکې ګڼ شمېر هغه کسان شامل دي چې د ایران نه چین ته په الوتکو کې ورغلي ول. د مشال خبرونو پای او د تاسو د موسم حال او د کرنټ هوبې د سراج ظهیر نه واوري.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپی غستل کیږي او په 1.50 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپی 50 پیسې او په 1.98 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.01 روپی او په 1.01 روپی او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.02 روپی او یا پیسې او په 2.02 روپی. د سعودي عرب ریال په 1.02 روپی او یا پیسې او په 1.02 روپی. او یو افغاني په 2 روپی او 2 روپی 2 پیسې. او 208 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم ناکم لس او زیات نه زیات 18، بنو کې 11 او شل، ژوب کې 14 او 15، او کوټه کې به کم ناکم یو او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو او دلته سیز مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس د خپرېدو خطر نشي ردولې. بل خو د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره امریکای اربونه ډالر بچت ټاکلې. او په خبر پښتونخوا کې بارانونو ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوب لاړولی. او د ګومل پوهنتون زده کوونکو د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي تحریک پیل کړی.
مش بنیادی اب طلبا دادو چې مش پسونه دا کام کړی شي پرمیسیو دی دی یو مو مخشه 1,24,000 و او په دایو کال کې هغه 1,65,000 ته ورسولو.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي د حالاتو جاج ترخیستو وروستو به افغانستانه د وزیرستاني کډوالو راوستو پریکړه کوي.
په کم دی کې کلیرنس شوی دی مونږ په دې باندې میټینګ کوو اینڈ دین په دې باندې به مونږ څه فیصله کولای شو.
او سبا د ښځو نړیواله ورځ ده. په ننګرهار کې میرمنې وایي
زیاتره خویندې په کم عمر کې ودیږي په بدو کې ورکی ولور پرې ډیره خلی ده. هم د تاوتریخوالي یو عمده لامل دی چې بیا وروسته په جلۍ ته په کور کې پیغور راکول کیږي چې ته خو موږ په پیسو اخیستی.
لمشال لړیو سره اوسئ. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اردوونکو د پاکستان حکومت وای په کورونا اخته شوی لومړی کس ته رغیدو وروسته رخصت کړی دی. د دوی په وینا د یاد وایرس د خپرېدو خطر نشر د ولې خود مخنیوي لپاره یې ټول ممکن ګامونه پورته کړی دي. د برسال کې دا چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شوو شمیر تر یو لک اوخته دی، تر چین وروسته اټلی او ایران زیات ځپل شوي هیوادونه دي. تفصیل د بورور کاکړ په راپور کې.
د پاکستان د صحت څانګې هغه کس له روغتون څخه رخصت کړی دی کوم چې په دې ملک کې تر ټولو وړاندې په کورونا وایرس اخته شوی و. د صحت په څانګه کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا بیگا مشال راډیو ته وویل چې د رخصت کړل شوي کس ټول ټیسټونه منفي راغلي وو. ډاکټر ظفر میرزا وویل چې دا کس د مارچ پر شپږمه په کراچۍ کې له روغتون څخه رخصت کړل شو. پښپړو کسانو کې د کورونا وایرس پخلای کړی وو، خو تر ټولو لومړی کس مو رخصت کړ. د هغه مو درې ټیسټونه وکړل او هغه ټول منفي وو او دی په مکمله توګه روغ شوی وو، خو پاتې پنځه کسان لا هم په روغتون کې داخل دي او صحت یې ډیر ښه دی. ډاکټر ظفر میرزا وویل چې په پاکستان کې په کورونا وایرس اخته شوي شپږ وړ هغه کسان دي چې ایران ته تللي وو. د ویل چې دا یو اخیستونکی وایرس دی او د خپرېدو خطر یې نه سره دولای، خو د مخنیوي لپاره یې ټول ممکن ګامونه پورته کړی دی. د خپرېدو خطر یې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نږدې یو رنګ دی، مطلب چې څومره ممکن وي هغومره ګامونه مو ورته پورته کړي دي. په ټولو روغتونونو کې مو ورته بیل واډونه ځانګړي کړي دي او په ټولو صوبایي مرکزونو کې مو د تشخیص لپاره هم اسانتیاوي برابرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په دې وایرس د اخته شو شمیر د مارچ پر شپږمه تر یو لک واوښت او تر بیګایا په ټول نړۍ کې تر 3400 زیات کسان وژلي وو. کورونا وایرس له چین څخه پیل شوی وو او تر هغه هیواد وروسته یې تر اوسه په نړۍ کې اټلی او ایران زیات ځپلی دي.
زمانم ډاکټر عبدالقدوس ته کرونا وایرس فای د ځان صفائی کول ور سره د ماحول صفائی دا ایو ماسک ملای دیږي مره خارش نه ځانو ساتي نو لګي او به سات پسات یو غړ پوند کې او با چې خپل پکار دي چې ال د سړي همیشه لپاره نوم دي ال سنت پر په صابون باندې دی ځل پکار دي لګ ګرمو بو سره بل چای د ټرین نه ډوډۍ نه خوړو نه پس خوړو نه مخکې د لسونه وینځل پکار دي. خو خپل ماحول چې صفا ساتو سپرے مرې واغه کوو د ګن من په خپل صحیح ځای ساتو نو یو د دې نه نور بیمارانو هم په امن کې وو.
مشال ډو ته وګسته هم د کرونا وایرس په موضوع کې پدې کېږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په بیړني ډول د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره 8.3 ارب ډالر بودیجه ټاکلې. امریکایي حکومت غواړي چې دا پیسې د کرونا وایرس د ټیسټ یا ازموینې له دې عمله د تنفسي ناروغیو د درملنې او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو ولګوي. تفصیل د فرشته جلازې په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په بیړني ډول د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره 8.3 میلیارد ډالر بودیجه وټاکله. د امریکا حکومت په دا ځانګړي پیسې د کورونا وایرس پر ټیسټونو یا ازموینې له دې عمله د تنفسي ناروغیو په درملنې او د وایرس خپرېدو د مخنیوي د نورو اقداماتو لپاره ولګوي. په امریکا کې په کورونا وایرس دښته وګړو شمیر 203 دی شو تل ور شوی او د مارچ شپږمې هلته له دې عمله د مړو شوو کسانو شمیر 14 شو تل شوی وو. ډونالډ ټرمپ پرون پر خپلو خلکو غږ وکړ چې قرار ووسی او وی ویل چې دا ستونزه به حل شي. سپینه ماڼۍ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې تر سختو نیوکو لاندې ده او منلې ده چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې سره له دې چې تقاضا ورځ پر ورځ د زیاتېدو په حال کې ده، د کورونا وایرس د ټیسټ یا ازموینې ځانګړي بستې کافي نه دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم پرون وویل چې د اپیډمي د نړۍ په کچه د خپرېدو په حال کې ده او د جدي اندېښنې وړ ده. هغه په جنیوا کې خبري اعلان ته وویل موږ اوس په نړۍ کې تقریبا 100,000 مثبتو پیښو ته رسیدلي یو. د دې له زیاتېدو سره موږ لا ډېر ټینګار کوو چې هیوادونه د ویروس د مخنیوي لپاره هڅو ته لومړیتوب ورکړي. موږ پر هیوادونو غږ کوو چې هره پیښه پیدا کړي، ازموینه یې واخلي، قرنټین یې کړي، د هر وګړي پالنه وکړي او نورو کسانو سره د هغوی د تماس څرک واخلي. کرونا ویروس په دسمبر کې په چین کې پیدا شو او له هغه ځایه د نړۍ نورو هیوادونو ته خپور شو. له هغه راهیسې تر پرون ماښامه په نړۍ کې له دې امله د مړو شمېر په 3400 اوښتی دی. د کرونا ویروس له امله اکثر وګړي په چین کې مړه سوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر مایکل راین پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې د ویروس د خپرېدو پر ضد مبارزه وکړي او په دې تمه دي لاس تر زنې لاندې نښینی چې د دوبي له رارسېدو سره به ویروس په خپله ورک شي. ډاکټر راین وویل تر اوسه داسې هیڅ ثبوت نشته چې په دې باور وشي چې د کرونا ویروس د انفلونزا په څیر د هوا له ګرمېدو سره له منځه ځي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د تیرو دریو ورځو رئیس په خبر پختونخوا کې روانو بارانونو لوجې په بیلابیلو پیښو کې د مړو شمیره یولس ته رسېدلې او دویش کسان جوبل دي. د موسمیاتو څانګوای د بارانونو د لړۍ به د خبر پختونخوا په ټولو سیمو کې تر سبا پورې پای ته ورسي. د روانو بارانونو په لړ کې د افتونو د مخنیوي صوبایي ادارې پی ډی ایم د خبر پختونخوا د ټولو ضلعو چارواکو ته امر کړی چې د اغیزمن شو خلکو سره په سمدستي توګه مرستې وکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال غلام غوث سره کوي.
په خیبر پختونخوا کې د روانو بارانونو لوجې په بیلابیلو پیښو کې د مړو شمیره یولسو ته رسیدلې ده او دویش کسان جوبل شوي دي. دغه لړکی د اپتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته د رالیږلې شوي سرکاري معلوماتو تر مخه په ټوله صوبه کې 38 کورونو ته جزوی زیان رسیدلی او یو کور په مکمله توګه لنګیدلی دی. هم د اغیزمن شوي کورونو د دیوالونو یا د کورونو د چتونو د راپریوتو په پیښو کې په مردان کې شپږ، په پیښور کې دوه، چارسده کې یو او سوات کې دوه تنه وژلی شوي دي او په وژلی شویو ټولو یولسو کسانو کې اته ماشومان او درې ښځې شامل دي. د موسمیاتو محکمه وایي د بارانونو دا جړۍ به د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې تر سبا پورې پای ته ورسي. دغه لړکی په خیبر پختونخوا صوبه کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل
بارانونه خو د خیبر پختونخوا چې کوم نشن ایډی اس بي هغه کې ډیرو تمرګره او سوات دې کې ډیرو شو تقریبا 40 ملی میټر نه زیات شوه دی. اوس پورې مختلف ځایونه دین علاوه په خور کوم 40 ملی میټر نه زیات شوه دی او دا نن درې مورز د جنوبي علاقې ازلا دي دیکبا نن شپې پورې ختم شي او چې کوم شمالي ازلا دي خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن پاکستان وغیرہ ای کی بتا سبا گرمی ته یا سبا ماخامه پورې وسو وخت کې ختم شي.
د روانو بارانونو په لړ کې د پتونو د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو چارواکو ته امر ورکړی چې د ټولو اغیزمن شویو خلکو سره دی په سمدستي توګه مرستې وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو د شمالي وزیرستان شوا او سپین وام اوسیدونکو نن هرتال کړی. دی وایي د ټلنا تر میرلی پورې 55 کیلومتر سړک یې کڼ کپر پروت دی چې له امله یې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. دی وایي دغه سړک د انګریزانو په حکومت کې جوړ شوی و او بیا پرې تر اوسه له سره کار نه دی شوی. دوی زیاتوي په یاد سړک پلونه هم غورځېدلي دي چې له کبله یې تګ راتګ له ستونزو سره مخ کړی. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان تحصیل شوا او سپینوام اوسیدونکي وایي چې ټل میرلی ترمنځ 55 کیلومتره سړک یې کڼ کپر پروت دی او روانو بارانونو کې په دوه پلونه غورځېدلي چې له وجې یې همدورفت هم بند شوی. دوی دې لړکې نن احتجاج کړی و او د سړک جوړولو غوښتنه یې کولې. احتجاج کوونکي وویل لس ګونه کالونو مخکې چې یاد سړک جوړ شوی نو بیا پی کار نه دی شوی او اوس یې دولت څو ځله افتتاح هم کړی خو سړک باندې کار ونه شو او په غرونو لګاډو کې تیر شوی سړک یې مات ګوډ پروت دی. د سیمې اوسیدونکي ریاض اسکر مشال ریډیو ته وویل انګریز دورې حکومت کې چې سړک جوړ شوی نو بیا پی کار ونه شو او هر کال یې افتتاح کیږي.
د انګریز په وخت کې کوم جوړ شوی دی هغه روډ دی افتتاح شي کلا په یو کول کما ځیر شي کلا په بل کول کما ځیر شي خو تر انده پر بدغ مند څه عملی چار می ژوندل دله د برانی موسم چوي طوفانی واری نه وشي روډي به یې سي د غاډ غاډی تا او وړ غاډی تا او خاص کر به مورون تا درجو تکلیفي د غروډ نه پکاچا کې می نور روډی نه وتا تیر کې د غاسته کلی ولا چاند وتا او کو چې دانن چې کم پال مو شوای دی په دغه کې دانی دوا غاډ غاډی او ول وشتل ګورنمنټ نه دا خواسته ای چې دې دا په دغه روډ بندالش کې چار شری کو
رفعت الله وای تل شواس پینوام او میرالی ترمنز غزیدل سڑک بند دی پلونا مات شوی خو هیز گام نا خستل کیجی
تل نونسا میرالی سپینوام میرام شاتا دا کم زی پدی بنی غد لوڑ گاڑی زی پدی بنی وارا گاڑی زی پدی بنی ایمبولینس هم زی دو پلونا غزیدلی دی پدی که غد گاڑی هم ایسا شوی دی لوکل سویلیان چه کم دی آغا لگیا دی پخپل والنٹیر لی دی هلپ کوی و دا پول دوم را بدتر مات شوی دی چه دا جوڑا ولو ولنا لوکل انتظامیا کا ڈی سی انتظامیہ دا تر منسٹر پورے غفلا دا دو درے اور رگی کی برانو شروع دی تپوس ولا سوک نشتا ټول والنٹیر لیا سڑی لگیا دے چاندا و تونڈئی میرا بانی دا ہوشی پدی دا اقدام و خصشی
کلامو چ پدیاڑا دا شمالی وزیرستان ضلعی انتظامیہ چارواکو نو پختل نو یوالا چارواکی و ویل چ یاد سڑک لپارا پسلانا ترکیاتی پروگرام کے فنڈ مختص شوے زربا پہ کار پیل شی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریڈیو ته او وګورئ روزونکو د ګومل پونتون اوس د کونکو د خپل بیلابل غوښتن لپاره احتجاجي تحریک پیل کړی دوی تیر ورځ په پېښور کې د لاریون پر مهال مشال ډو ته ویل چې په پونتون کې د زکونکو د جنسي تیریو د تورونو پلټنې وشي دوی دا هم وایي چې د پونتون فیسونه زیات او استادان یې کم دي بلخو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو یو چارواکي مشال ډو ته ویلي چې د صوبې ګورنر د ګومل پونتون د بیلابیلو معاملاتو د پلټنو امر کړی تفصیل له پېښور د مشال ډو خبریال غلام بوس راکوي
په پېښور کې د احتجاجي لاریون پر مهال په ګومل پوهنتون کې د قبایلي زده کوونکو د ټولنې مشر خالد خان د زده کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
مش بنیادی غوټه به طالبات دا دو چې مش په سونه دا کام کړی شي جی چې کوم دې پرمیسیو دې دی ویوم او مخ شي 1,24,000 و او په دایو کال کې هغه 1,65,000 ته ورسولو او چې کوم دې مش د ترانسپورت مسله دا یها چې پیسې مش جمع کوي خو په افسوس سره مش د ترانسپورت سہولات نه دی ملو شوای او بل چې کوم مش غټه یم مسله د سټوډنټان زیاتې او استولونه تعداد او استولونه کې سټونه کم دي د غاسه چې میج ډی ام سی را خلی ترانسکریپټ را خلی دولت په پېښور کې چې کومره یونیورسيټي دی په 300 په 200 را خلی میج ورته په 1200 ترانسکریپټ په 2200 را خلی
د ګومل پونتون د زده کوونکو د سازمان یو بل غړي زوبیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په ګومل پونتون کې د تدریسي عملی د کمی او په انتظامی معاملاتو کې د ګډوډي لوجي پیاد پونتون کی په تعلیمی معیار ډیر بد اغیز پریوته دی
ګومل یونیورسيټي شپې ګوا تکاله مخ کې په دویم پوزیشن و بیا 13 نمبر ته لړل دی په 2016 کې د 13 لړل 86 نمبر ته نن سبا ګومل یونیورسيټي په رینکینګ کې 85 نمبر باندې ده پاکستان کې 85 پوزیشن باندې ده چې څومره د مونږ ټیچنګ سټاف ته هغه ټول په اډمنستریټیو پوزیشن باندې ناشتي استادانو کمای لګي مونږ سره کوټه چې کم دی مونږ سټاف ته په 100% کې مونږ سره 48% سټاف ته 52% مونږ سره د سټاف کمای دی
د پوهنتون یو بل زده کوونکی وایي په یاد اداره کې د جنسی تیری زینی پیخی هم را مخیطه شویدی او چی دوی پا دیره اسماعیل خان کی د دغه پیخو پزد آواز پورتکوی نو هغل تکی پری د پولیسو لخوا مقدمه جوڑول کی گی نو پا دی وجه دوی پا پیخور کی احتجاجی لاریون پیل کرده ده
منم ډاکټر شیر محمد وزیر ده
او زه د پی ایچ ڈی سکالر یم. ګروپ جوړ شوی دی کنه چې هغه د هراسمنت په بنیاد باندې جینکۍ هراس کوي، نو هغه په طالبانمان باندې فایرونه درج کوي او د خپل د حقوقو د دی اواز دباو کوي. چې د ګومل یونیورسټۍ څومره مطالبات یې کدا موږ حل نشول، موږ به دا چې کوم تحریک دی دا به زموږ پیدل مارچ وي کنه اسلام آباد ته.
د ګومل پوهنتون د بیلابیلو ستونزو په اړه مو د صوبایي حکومت او د پوهنتون د اړوند چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغوی په دې لړ کې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر شاپرمان د ګومل پوهنتون د بیلابیلو معاملاتو په اړه د پلټنو امر ورکړی دی او تیره ورځ په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو په محکمه کې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر د امر پر رڼا کې یو پلټون کې ډله هم جوړه کړې شوې ده او خپل کار یې هم پیل کړی دی او د پلټون کې ډلې د کار د مکمل کېدلو وروسته به د رسنیو سره ټول معلومات شریک کړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
ایکسٹریمزم شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکل ټیررزم.
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولد اسلامیک ایکسٹریمزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریزی کې. خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، په بلوچستان کې سیاسي او قبایلي مشران وایي په صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره جرګو او ناستو ته اړتیا ده. بل لور ته د پاکستان د مرکزي حکومت له لوري ویل شوي چې اوس په بلوچستان کې د امنیت وضع ډیره ښه شوي. پر دې اړه تېره ورځ په کوټه کې یو سیمینار شوی دی چې تفصیل یې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټه د شهیدانو د خپلوانو لخوا د جوړی شوی کمیټې تر سوري لاندې تیر ورځ په کوټه پریس کلب کې یو سیمینار وسو. په سیمینار کې بیلابیلو سیاسي او قبایلي مشران تر څنګ دغه کسانو د کورنۍ غړو په ګڼشمیر کې ګډون وکړي چې خپل خپلوان یې په کوټه کې د ترګري په بیلابیلو پیښو کې په تیر وختو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. سیمینار ته قبایلي مشر نوابزاده لشکري رسانی هم وینا وکړه او ویل چې حکومت د ولس د ځان او مال په حفاظت کولو کې پاتره غلی دی. په کار دی چې موږ په خپلو کې سره کښینو او یو د امن لار راو باسو. په دې ترڅ کې نور حال د خیر شګړی و کارکونکي نظر پړی چې صدا سي راته بیان کړي.
نو د دې لپاره ضروری ده چې پښتانه په خپل سره یو ځای شي، خپل قومي ځخ پورته کړي، د هر څه مذهبي منافرات د قومي لسانی تعصبات سره بالاتر پښتون د ژغورنې ژوند لپاره په کار دي. پښتون سیاسي قیادت، په دې کې زه پښتون سیاسي قیادت هم ملامتوم چې دومره لوی سترې واقعات زموږ په وطن کې شوي دي، لیکن پښتون قیادت بیرته خاموش دي.
پر دې مهال په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو مذهبي او سیاسي مشر مولانا محمد خان شیرانی وویل چې د هرې ستونزې هوارېدل د خبرو د لارې کېدلی شي.
نو په کار دا دی چې د علماو، د سیاسي زعماو، د قبایلي معتبرینو د دغو مسلسل یو نشستونه په کال یا په شپږ میاشت کې کړي او د حالاتو تحلیل او تجزیه کی. په دنیا کې هیڅ مشکل نشته چې یو حل نه لري.
بل پلو ته د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزی وزیر سید اعجاز شاه ویلی دی چې د پخوا په پرتله اوس په بلوچستان ایالت کې د امنیت وضع ډیر ښه شوی ده. نوموړي دا خبره د کوټې د یوې ورځې د دورې پر مهال تیر ماپښین په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې کړې او ویلی دی چې حکومت ترګرو ملا ماته کړې او اوس یې یوازې څه باقیات پاتې دي، هغه به هم ډیر ژر د منځه یوسي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د
پیچو خم د سرنا پری و تما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری و تما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا چې دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال رادیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
مشال رادیو ته غوږ ستاسو اوریدونکو لږه شیبه کې دولس نیمه بجې کې دوی کې دی او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی ورځ چې لغوی د خبرو لنډی زورو
د صحت په برخه کې د ودی ادم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وایي چې د کرونا وایرس ناغیزمن د لومبي کس د معاینو ټولې نتیجې منفي راغلي او هغه کس د روغتون نه کور ته استولی دی تېر ورځ د کابل په کوټه سنګي کې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د کلیدي په مراسمو د وسلوالو په برید کې د 15 خلکو په شمول د وژل شو شمېره 22 ته ورسېده په دغه پیښه کې 50 نور ژوبل شوي دي اسلامي دولت وسلوالو ډلې د دې برید ذمہواري منلې د ملګرو ملتونو مهم منشي انتونیو ګوتریش په کابل کې کورونا حمله په شدت وغندله انتونیو ګوتریش ویلي چې له هغو کسانو سره چې داسې جرمونه کوي باید حساب کتاب وشي د ګومل پوهنتون زده کوونکي وایي چې که د دوی تعلیمي ستونزې حل نه شوې نو احتجاجي تحریک به پیلوي د دوی په خبره په پوهنتون کې د ترانسپورټ سهولت نشته فیسونه زیات شوي د استادانو نور عملي کمی دی په سوات کې د بارانونو له امله د ودانیو پر پرېوتو کې درې ماشومان مړه او څلور کسان ژوبل شوي دي سوات مرستیال کمشنر ریاض خان مشالې ته وویل چې نن سهار په چمتلۍ سیمه کې د یو کور چتر پرېوتو چې پکې دوه ماشومان مړه او یو ژوبل شوی نوموړی وایي تېر ورځ هم د یو سکول دیوال را پرېوتو په پېښه کې یو ماشوم مړه او دوه ژوبل شوي دي په سعودي عرب کې چارواکو د شاهي کورنۍ درې غړي گرفتار کړي دي د امریکایي رسنیو له مخې نن په دغو نیول شوو کسانو کې شهزاده احمد بن عبدالعزیز سعود هم شامل دی د پاچا سلمان ورور دی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هغه هیڅ داسې اراده نه لري چې په 2023 کال کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ د مودې د پوره کېدو نه پس به په هیواد کې د نوي جوړې شوې ریاستي کونسل مشري وکړي چین وایي چې د کرونا وایرس د مرکز ووهان ښار نه بهر چې څومره هم د دې وایرس نه د اغېزمنو پیښې مخې ته راغلي هغوی ته دا ناروغي د چین نه بهر شوې ده
دا مجید بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نمای کې د رنگونو نړۍ اونۍ خبرونه هم لرو خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې سراج جهیر توغشي
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې په ناقانونه جوړ کړل شوي ودانۍ لیکلې او وایي په کراچۍ ګلبهار سیمه کې یو 35 ودانۍ را پرېوتې چې پکې د زنانو په ګډون 14 کسان مړه شوي ادارې وایي د سمودې راهسې د ودانیو د راپرېوتو دا سلسله روانه ده چې د دې سره د تړلې سرکاري محکمې غفلت په ګوته کوي ځکه چې سو منزله ودانۍ جوړېږي خو د معیار او حفاظتي اقداماتو خیال پکې نه ساتل کېږي او هم په دې وجه بیا راپرېوځي او انساني زیان پکې وشي اداري وړاندې لیکي اوس چې په کراچۍ کې د دې ودانۍ د راپرېوتو پیښه راغلي باید چې د دې پلټنې وکړې شي او دا نه چې یوازې د متعلقه سرکاري محکمې خلک معطل کړي شي بلکې رښتیا رښتیا په ډاګه کړي شي او چې چا غفلت کړی وي چې ورته سزا ورکړي شي او د دې سره سره پکار دی چې حکومت ته پخوانی ودانیو د کتنې او جاج اغستو لپاره بندوبست هم وکړي چې راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي له پیښور خبرېدونکي مشرک ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکي په اسلام آباد کې په یو سمینار نار کې وینا کوونکو ویلي په میډیا بندیز لګول د بشري حقوقو او سماجی پرمختګ پر ضد دي او د دې لوجې د یو ملک نظام د مخ کې پځي شاته زی ادارې وړاندې کې حکومت له بسوچ کول وی چې کله دا پارټي په اقتدار کې راتلا نو ویل به دوی د قانون د بالا دستۍ او د بشري حقوقو پوره پوره خیال ساتي خو د دې د یو نیم کال د حکومت تیرې دوه رستو په دوی یو شمیر تحفظات را پیدا شوي ادارې زیاتوي څنګه چې وزیر اعظم عمران خان او د هغه ملګرو د میډیا په ازادۍ باندې د اور خبرې کولې نو باید چې اوس په خبرو په عمل کولو په خپلو پالیسي او غور وکړي ځکه چې د میډیا ازادي د جمهوریت لپاره ډیره ضروری ده نو په کار دي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دې لخته خصوصي توجه ورکړي چې دارنګ جمهوریت د ولس د خواهشاتو مطابق مخ په وړاندې لاړ شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال لريوتا وګستې نشام دوسپانه لیکي کده افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د سریدو عمل بغیر له ستونزي بشپړ شي نو د دې ریښتونی ګټه به پاکستان ته رسي. ملخو اکانومیست مجله لیکي چې د شام ولسمشر بشار الاسد د ادلب خار هره خونه په دې مخه تباه کړه چې د یاغیانو د ولکې خلاصه کړي. د مقالې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې افغان طالبانو سره په شوې لوزنامه کې د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ستنېدو بهیر د ګډوډۍ سره مخ نه شو نو د دې ټولې قضیې ریښتونې ګټه به پاکستان ته رسي، ځکه چې پاکستان له ډېرو مودو راهیسې هیله لري چې افغانستان کې د تشدد لړۍ ختم شي او د هغه هیواد نه امریکایي سرتیری ستانه شي. ورځپاڼه په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین اقانی په حواله لیکي چې افغان طالبانو سره د امریکا لوزنامې ته په اصل کې طالبان او د هغوی ملاتړ کوونکي هیواد پاکستان د بریا په نظر ګوري. هغه زیاته کړې چې پاکستان د ډیرو مودو راهیسې د طالبانو سره مرسته په دې غرض کوله چې یو ورځ به امریکایي سرتیری د هغه هیواد نه ضرور ستنیږي. خو د ورځپاڼې په خبره د سیمه ییزو چارو پوهانو خبرداری ورکړی چې که د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس هغه هیواد بیا د ګډوډۍ سره مخ شو نو پاکستان دې باید د دې خطر نه خبر اوسي چې افغانستان به داسې مکمل خانه جنگي سره مخ شي چې پکې به هند، روس او نور هیوادونه د خپلو خپلو ډلو ملاتړ کوي چې له وجې به یې پاکستان په یوه نه ختمېدونکې شخړه کې راګیر شي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي چې په نړۍ کې نور هم څو ځایونه شته چې پکې به وضع د شام د ادلیب ښار نه ډېره خرابوي، خو دا مهال دغه ښار په شامي جګړه کې د ښکېلو یاغیانو په ولکه کې د هغوی تر ټولو لوی مرکز دی. دا مهال په ادلیب ښار کې 3 میلیونه خلک اوسېږي، خو د مجلې په خبره په دغو کې نیمایي هغه دي چې په نورو سیمو کې د جګړو او تشدد له وجې ادلیب ته ورغلي دي. د مجلې په خبره په دغه سیمه کې د غریب ولس تر څنګ هغه جهادي جنګیالي هم میشتې چې سیمه یې په ولکه کې اخیستې ده، خو اوس حتی که دغه ښار تباه کېږي هم خو د شام ولسمشر بشار الاسد دغه سیمه بیرته په واک کې کول غواړي. په تېره یوه میاشت کې شامي ځواکونو د ادلیب ښار سکولونه، روغتونونه او کورونه هر څه تباه کړل چې له وجې 1 میلیون خلک د ترکی پولې ته پکړه کولو مجبور شول.
دا مجید بابا چې تاسو د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې. اوریدونکو، ایسوسیټ پریس لیکي په پاکستان کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت کې یو خوا د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د عورت مارچ په نوم لاریون کوي، نو بلخوا ځینو مذهبي ډلو د دغه لاریون په مقابل کې د یو بل لاریون ترسره کولو اعلان کړی. د مقالې مهمه برخه له فرخنده سره درو.
اسوسییټډ پریس لیکي په اسلام آباد کې د یوې مدرسې ګڼو زده کوونکو په هغو بینرو تورسی وپاشله چې پکې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت عکسونه جوړ شوي وو. په اسلام آباد کې د جامع حفصه انتظامی ویلي دوی به په 8 مارچ د عورت مارچ خلاف یو بل لاریون کوي. دا له هغې وروسته ده چې د لاهور هایکورت د عورت مارچ خلاف د یوې اورېدنې په فیصله کې وویل د ښځو د حقونو لپاره تنظیمونه او ښځې فعالانې دا حق لري چې په دغه ورځ لاریون وکړي. بلخوا ای پی د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور په اړه ویلي د دې باوجود چې په نړۍ کې په تیرو لسیزو کې د ښځو او سړو ترمنځ د تفریق پر ختمولو کار وشو، خو لا هم په ټولنه کې د ښځو لپاره تعصب شته او ښځې په ټولنه کې لا هم د امتیازي سلوک سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی څېړونکي وایي د نړۍ نږدې نیمایي آبادي داسې فکر کوي چې سړي ښه سیاستدانان دي، دوی ښه کاروباریان او سوداګر دي. د نړۍ 20% داسې فکر کوي چې سړي ښه تجارتي مرکزونه او کمپنۍ جوړولی شي. دوی داسې فکر هم کوي چې کچرې د کار کمی وي نو لومړی باید یوه نوکری سړی ته ورکړل شي. بلخوا نږدې 30% داسې فکر کوي چې د یو سړی لپاره دا جایزه ده چې خپل ښځه ووهي. په دغه راپور کې د 15 ملکونو نه معلومات یا ډیټا راټول کړل شوې ده چې د نړۍ 80% آبادی جوړوي. د یو ان ډی پی څېړونکي وایي په ټولنه کې ډېرې داسې خبرې، رواجونه او مسلې شته چې د ښځو په سیاست کې د برخې، تعلیم حاصلولو او یا د کار کولو په لاره کې خنډان جوړوي. د راپور له مخې په هغو سیمو او هیوادونو کې په مجموعي توګه پرمختګ شوی دی چېرته چې ښځو او سړو ته یو شان د تعلیم حاصلولو، د صحت سهولتونو ورکولو په شمول د کار یو شان موقع ورکړل شوي دي. یو ان ډی پی د هیوادونو پر حکومتونو غږ کړی دی چې د ښځو د مسلو اورېدو پر دوی د تشدد د ختمولو او له دوی سره د امتیازي سلوک او ناسمې رویې د ختمولو لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي.
روزن کو څنګه تاسو په دغه مقاله کې ورزل چې د نړۍ په څیر په پاکستان کې هم د مارچ پر اتمه د ښځو ورځ مانځل کیږي. پر دې موقع د ښځو یو شمېر تنظیمونو د اورت ازادي مارچ په نوم لاریونونه پلان کړي. د دې لاریونونو کې یو شمېر خلک پلویان دي، خو بلخوا یو شمېر نور یې مخالفت کوي او وایي چې په دغه لاریون کې کاریدونکي نارې یا بینرونه مناسب نه دي. د مشال ډیو خبریال داود خټک د اورت ازادي مارچ له یوې مخکښې ماروی سرمت سره مرکه کړې او له هغې یې پوښتلي چې دوی ولې عورت آزادی مارچ مانزی. نوموڑے پر جواب کی وائی
دا پاتم مارچ د خزو کوما نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د هغې په حواله مونږ له تیرو شلو پنځه ویشتو کال راهیسې دا کوو. په دې موقع په ټوله نړۍ کې ښځې جلسې جلوسونه کوي او مونږ ته دا موقع په لاس راځي چې د ښځو ستونزې په ګوته کړو.
مروی بی، له تیرو دوه درېو کلونو راهیسې د ښځو آزادي مارچ یا عورت آزادي مارچ ډېر متنازع ګرځېدلې دی، نو د دې ستاسو په خیال کې وجه څه ده؟
تدی یو وجه خو هغه ناری هم دی چې موږ لسو مودې راهیسې شروع کړی دی. دا هغه ناری دی چې په یو داسې معاشره کې څوک نه قبلوي چېرته چې واک د سړو په لاس کې وي. زموږ کوشش دا دی چې په معاشره کې دغه فکر چیلنج کړو.
تاسو چې لکه څنګه ذکر وکړو چې سناری دی چې هغې د وجه نه دا متنازع ګرځېدلی دی، نو دا ناری تاسو بدلولې نشي؟
میرا نی سال جی کې موږ کوئی تبدیلی کی
زنه ګړم چې پدې کې بدلون کېدای شي، ځکه چې د همدغو نارو له وجې دا ماش د بحث موضوع ګرځېدلې او موږ ته دا موقع په لاس راغلی چې خپل دریځ واضح ووایو. که داسې نه وای نو زموږ مارچ خو له تیرو شلو پنځه ویشتو کالو راهیسې را روان وو، خو موږ ته په میډیا ته موقع نه ملاوېده چې خپل خبره وکړو.
مروی بی، ستاسو د مارچ یعنی د عورت ازادي مارچ زیاتره ښځې د شتمنو کورنیو او خارونو دی، نو د کلیوالو خزو یا د غریبو خزو په حواله سره یعنی د اغی د پوهاوی په حواله سره تاسو څه فکر کوئ؟
په ساری سماجی رویه
ډېرې ټولنیزې خبرې داسې دي چې نقصان یې د هرې طبقې خزو ته رسي، که هغه د خارونو خزې دي که د کلو. د مثال په توګه د غیرت په نوم وجنې پر مخ تیزا پاشل خزې د کورنۍ تشدد ښکار کیږي. دا د ښاریو کلیوالو خزو شریکې مسئلې دي.
کشمیر مذهبي جماعتونو هم دا اعلانونه کړي چې دی به هم په اتم مارچ باندې ستاسو په سیر مارچونه کوي، نو ولې نه چې تاسو هم د دی په مارچونو کې ګډون
وکړئ؟
زه فکر نه کوم چې هغوی به هم هغه خبرې کوي د کومو لپاره چې موږ آواز اوچت کړی دی. موږ د برابرۍ خبره کوو، نو دوی خو زموږ د نارو خلاف دي. او بیا زموږ مارچ خو له تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو راهیسې روان دی، نو دوی ته وایي چې را دي شي او موږ سره دي شامل شي.
ځینې خلکو دا دړکه هم ورکړي چې په زور به تاسو دا مارچ منی کوي.
ګورئ، دا مارچ خو د ډیکټیټرانو په وخت کې هم روان وو. موږ له ټوپکو نه یو وېرېدلي، موږ له غونډګانو او مذهبي جنونیانو او د دهشتګردو نه یو وېرېدلي، نو اوس په دغه خلک موږ څنګه امن کوو؟
پروی بی، اخیری پوښتنه اغه دا چې میرا جسم میری مرضی یعنی زما وجود او زما خوخه، دا په څه معنی؟ یعنی د دې ناری په وجه باندې تاسو معاشره ته یا ښځو ته یا خلکو ته هغه څه پیغام دی چې هغه ورکول غواړي؟
میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہے کہ اگر میری
زما وجود سما خوخه ناری مطلب دا دی چې هیڅ یو ټولنې ته دا اجازه نشته چې د ښځې په وجود خپل جګړې وکړي. سړی د خپل غیرت ته ښځو سره نه تړي. د غیرت په نوم زموږ قتلول بند کړئ. موږ ته دا حق راکړئ چې څه زموږ خوښ نه وي له هغې انکار وکړو. لکه واده په معامله کې د انکار حق، دا حق موږ ته الله پاک راکړي، مذهب راکړي او ټولنه دې هم زموږ دا حق ومني.
دا په پاکستان کې د اورت مارچ یو مخکخه مروی سرمت چې داود خټک ورسره خبرې کړې وي. زو افغانستان ته اردوونکو، د میرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ننګرهار کې هم په سرکاري توګه چمتووالی نیول شوی، خو د دې ولایت فعالې میرمنې وایي چې لا هم په لرې پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې ډول ډول تریخوالی شتون لري. تفصیل د باز محمد عابد په دې راپور کې.
د تیرو اتلسو کلونو رئیس د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم په دولتي، نا دولتي او نړیواله کچه ادارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې په فعالیت بوختې دي، خو د جلال آباد ښار خزینه پالانی وایي چې لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی شته دی. د شایستې په نوم یوه فعال نجلۍ وایي اوس هم نجونې په کم عمر کې ودیږي، په بدو کې ورکول کیږي او د تعلیم له حقه محرومیږي.
خویندې له زده کړې څخه محرومې کړې دي. موږ ګورو چې زیاتره خویندې په کم عمر کې ودیږي، په بدو کې ورکوي، ولور پرې ډېر اخلي. دا هم د تاوتریخوالي یو عمده لامل دی چې بیا وروسته په نجلۍ ته په کور کې پیغور ورکول کیږي چې ته خو موږ په پیسو اخیستې.
د شیخ مصری کم د ښځو شورا مشره ملاله میوند وایي چې که له ښځو سره تشدد کوونکو ته په ښکاره ډول سزاګانې ورکړل شي، له ښځو سره به په تاوتریخوالي کې ډېر کمی راشي.
د هیواد قضایه قوه دې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو رسیدګۍ ته لومړیتوب ورکړي. له مجازاتو څخه د بښنې فرهنګ ته دې د پای ټکی کیښودل شي. د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي عاملین دې په سخت سزا محکوم او پالنی ډول دې محاکمه شي.
بلخوا د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره فتانه عزیز وایي چې سکل د دوی له ریاست سره د تیر کال په نسبت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې قضیې ثبت شوي دي. د تیر کال په نسبت د قضیو شمېر زیات شوی. مریض کال مکسر یو سل سلویخ، خوصه کال یو سل دوش پیت قضیه سب شوی دی. پتانا عزیز وای د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په سلګونو نورې قضیې په جلال آباد کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون سره او د ولسوالیو په کچه له عدلي او قضایي ادارو سره هم ثبت شوي او لامل یې دا ښایي چې اوس د میرمنو د پوهې کچه لوړه شوې او په جرأت سره کولی شي چې خپلې ستونزې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي.
اردن کو راپور موارد چې بازما د به تاسو وړاندې کوو. هم په افغانستان کې پدې کې ګو په افغانستان کې مېشت وزستاني کډوال وای افغان حکومت ور سره تر یو هدا مستی کړی خو دی غوړي چې خپل وطن ته ستانه شي. بل خو د خبر په خو د اطلاعات صوبای وزیر وای دی غوړي چې دا کډوال ستانه کړی خو د په وینا د ستنولو لړۍ پیچلې ده او دا به وخت اخلي. تفصیل د بوروال کاکړ په راپور کې.
د افغانستان په خوست کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وای د افغانستان حکومت او ځینې غیر حکومتي ادارې ورسره تر یو څه حده خوراکي مرستې کوي، خو هغه دومره نه دي چې د دوی په وینا کافي ورته وویل سي. د دې کډوالو د مشرتابه کمیټې یو غړي ډاکټر حیات محسود د مارچ پر شپږمه مشال راډیو ته وویل چې پاکستان یې له تیرو څو میاشتو راهیسې هیڅ تپوس نه دی کړی.
تروسه پورا خود پاکستان دولت نه رسمن موږ ته څه غوښتنه یا د پاکستان د دولت لخوا یا د پاکستان د کوم د انتظامیا د شمالي یا جنوبي هغې ته موږ ته څه داسې غه نه دی کړی، آفرین نه کړی، غوښتنه هم نه کړی.
ډاکټر حیات مسود وویل چې د وزیرستان د کډوالو شاوخوا او نیم زره کورنۍ لا هم په خوست کې میشتې دي او غواړي چې زر تر زره خپلو سیمو ته ستنې سي. د په وینا دا زیاتره د هغو سیمو دي چې د آمدن لویه وسیله یې زنګوزی وو چې اوس ترې هیڅ استفاده نسی کولی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې مې د شمالي وزیرستان له استازي میرکلام وزیر څخه وپوښتل چې دوی د خپلې سیمې د دې بې کوره کړل سوو خلکو د ستنولو لپاره څه کړي دي او کنه. میرکلام وزیر وویل چې دوی په وار وار په دې اړه حکومت ته خواست کړی دی، خو د ده په وینا حکومت دې مسلې ته هغسې توجه نه کوي لکه څنګه چې پکار ده.
د باکاخیل آی ڈی پی سکیم کې چې د کومو سامان ورکړل کیږي یا کومو دوی ته روپیه ورکړل کیږي د میاشتې 2000 نو زما دا تجویز هم ورکړی و چې دوی د اعلان دی را پریښودل شي. د ملک په نورو سیمو کې به دوی خپل ځان ته کورونا او د شایونه برابر کړي چې تر څو پورې خپله علاقه کلیر نه وي، خو هغه چې کوم حیثیت ته هغه د ورته میلاو شي. خو هلته د دوی ژوند ډیر ګران دی، خو په بدقسمتي سره د نن ورځې پورې څه موږ ته داسې منظم جواب میلاو شوی نه دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت تر ژمی وړاندې ویلي وو چې په درو میاشتو کې به په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال خپلو سیمو ته ستنول پیل کړي. د اطلاعاتو له صوبایي وزیر اجمل وزیر څخه مې وپوښتل چې حکومت د دې کډوالو د ستنولو لپاره تر اوسه څه پریکړه کړې ده او کنه. هغه وویل په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه غونډه کوي او په هغه کې به تر سلا مشورو وروسته یو پریکړه کوي.
پکم دے کی کلیئرنس شوے دے پکم دے کی پرابلم سی پدے حوالے باندے با مکمل مونگا دے خپل ان پٹ اخلو او پدے باندے با بیا دا خبر راضی وزیر اعلی سے قیادت کے با مونگ پدے باندے میٹنگ کو اینڈ دین پدے باندے با مونگ سے فیصلہ کولے شو.
د پاکستان پاوچی کله د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل، نو له دې سیمو خلکو کډه وکړه چې یو لوی برخه یې د افغانستان خوست ولایت ته هم لاړه او لاغرای سه حل تمیش دی.
دو بروا ککر تست راپور وړاندی که اوس هم د رنګونو نړۍ اونیز خپرونه لوګلی ازرو.
دا مشال اړې اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ لاره بره معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د واورې بر اعظم انټارکټیکا کې تر اوسه پورې تر ټولو زیات درجه حرارت ریکارډ شوی دی. د ارجنټاین ساینس پوهانو یو ویډیو لیویلې دي چې په انټارکټیکا کې په لومړي وار شل سینټي ګریډ درجه حرارت ریکارډ کړل شوی دی. د دوی په خبره د فروری نهمه نیټه د انټارکټیکا تر ټولو ګرمه ورځ وه. په دغه بر اعظم د لومړی وار نه دی چې درجه حرارت نوی ریکارډ مخ ته راغلی، بلکې تر دې مخکې د بر اعظم په شمال مغرب کې 18 سینټي ګریډ درجه حرارت ریکارډ شوی وو. په 2015 کال کې په دغه ځای کې 18.5 سینټي ګریډ درجه حرارت ریکارډ شوی وو. د ملګرو ملتونو د موسمیاتو ادارې تر مخه انټارکټیکا په نړۍ کې یو له هغو سیمو ده چېرته چې درجه حرارت په تیزۍ سره زیاتیږي. دوی وایي په تیرو 500 کلونو کې په انټارکټیکا کې درجه حرارت 3 سینټي ګریډ زیات شوی دی. د دې له وجې په بر اعظم کې د واورې ویلېدو شرح هم شپږ چنده زیاده شوې ده. د بر اعظم ګیر چاپیر سمندرونه ګرم شوي، د واورې زیات مقدار ماتیږي او په ساحلي علاقو کې د اوبو سطح هم په لوړېدو ده. دا په دې وروستیو کې په نړیواله کچه په درجه حرارت کې د زیاتېدو رجحان عکاسي کوي. د ملګرو ملتونو تر مخه له 2009 تر 2019 د نړۍ تر ټولو ګرم لسیزه وه. 2019 تر ټولو ګرم کال وو. د برتانیا لندن ښار یو روغتون کې یوې ښځې د سرجری یا آپریشن پر وخت وایلن یا باجا وهله. د بی بی سی یو راپور تر مخه د لندن کینګز کالج هسپتال کې ډاکټرانو 53 کلنه ډګ مارټنر نومې ښځې په مزغو کې د رسولۍ کامیاب آپریشن وکړ. د آپریشن مخکې ډاکټرانو د ښځې مزغو د هغو ځایونو معاینه وکړه چې د وایلن یا باجې وهلو کې مرسته کوي. د سرجری یا آپریشن پر وخت هغې ښځې وایلن وهلو او لاسونو ته یې حرکت ورکولو. دغه میرمن ویره لرله چې د سرجری وروسته د وایلن وهلو صلاحیت څخه محرومه نشي. داسې رپورټونه هم دي چې ډاکټرانو د سرجری پر وخت هغه میرمن راویخ کړه او د وایلن وهلو ورته ویل چې ورته معلومه شي چې د آپریشن پر مهال د مزغو کومه برخه متاثره نشي. میرمن له سلویښتو کلونو راهیسې وایلن وهي. د ډاکټرانو په وینا د دوی په کیریئر کې دا لومړی آپریشن و چې یوه ناروغه د آپریشن پر مهال داسې کوي. د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره د زکام د مخنیوي لاره ومندله. د سکای نیوز د راپور له مخې څېړونکي وایي د انسان له حجرو څخه د یو ډول انزایمونو د لرې کولو په نتیجه کې د زکام په وایرس د انسان د اخته کېدو مخه نیول کېدی شي. په سان ډیاګو کې د سټانفورد پوهنتون د څېړونکو په وینا د زکام د مخنیوي لپاره پکار ده چې د انسان د بدن په حجرو کې د یو ډول پروټین په موقتي ډول غیر فعال کړل شي. زکام په نړۍ کې تر ټولو زیات خپرېدونکې ناروغي ده. ډېر خلک په دې خاطر په مخته کیږي چې د زکام وایرس له جینیټک پلوه د زر خپرېدو وړتیا لري او د درملو په وړاندې زر مقاومت ښایي. په همدې لړ کې ساینسپوهانو یو ډول درملنې تجربه هم کړې چې د ځینو وایرسو په وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي. امریکایي محققین وایي ځینې وایرس په هغه حجرو کې چې SETD3 انزایم یې غیر فعال شوی وي سرایت نشي کولی. دوی دا تجربه پر موږکانو کړې او وایي همدغسې نتیجې ترلاسه کړي چې دوی تمه لرله. دا وخت په امریکا او ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو کې د زکام په وړاندې خلق ځانونه واکسین کوي. خو زکام ډېر ډولونه لري او موجوده واکسینونه په قطعي ډول د زکام مخه نه نیسي. د ټولنیزو رسنیو ویب پاڼې ټویټر ویلي دي هغه ټویټونه چې جالي وي یا خوبه لري کوي او یا به د جالي ټاپه پرې وهي. ټویټر دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د ولسمشری انتخابات رانږدې کیږي. د شبکې په خپل خبر پاڼې کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د جالي لینکونو یا پیغامونو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. ټویټر له تېر کال راهیسې د جالي او تېرېستونکو ټویټونو په اړه پر یوې پرېکړې غور کاوه. د ټویټر له تازه پرېکړې سره سم هغه ټویټونه یا پیغامونه چې جالي یا مضر وي د ټویټر له پاڼې یا کاملاً لري کیږي او یا یو ځانګړی ټاپا پرې وهل کیږي چې خلک وپوهیږي چې دا پیغام دروغ دی. ټویټر همداراز په هغه پیغامونه له منځه وړي چې د چا ژوند ته ګواښ وي او یا په ټولنه کې د بلوي سبب کیږي. د ټویټر شبکې په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي ځینې وخت د دې شبکې د کارکوونکو هدف دا نه وي چې دروغ یا جعلي مطالب خپاره کړي، خو د دې لپاره چې دا ډول مطالب مضر دي ټویټر یې له خپلې پاڼې لرې کوي څو خلک یوازې حقیقي او کره خبرونه وویني. I was the film in Are Khabari.
My name's Bond.
Kamita Marion.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai kya?
Dot.
په نړیوال باکس افیس کې فلم سونیک دی هک هوک په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې د 214 میلیون ډالرو څخه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې فلم دی کال آف دا وایلډ په دویم نمبر دی چې د 500 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم برډز آف پری دی چې د 178 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم صبح منگل زیاده سادوان په لومړي نمبر دی چې د 70 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس افیس کې فلم بوت په دویم نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم لو آج کل دی چې د 10 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د ہالی ووڈ سینما مشہوری اداکاری گال گاٹاٹ فلم ونڈر وومن 1984 ٹریلر خپور شوی دی. دا مارول کامکس په کردار ونڈر وومن باندې جوړ دی. دا د دی سیریز دویم فلم دی. لومړی فلم په 2018 کال کې وړاندې شوی وو چې د 800 میلیون ډالرو څخه زیات کاروبار یې کړی وو. په فلم کې مشهور اداکار کرس پاین هم کار کړی دی. په فلم کې گال گاٹاٹ د ونڈر وومن سپر ہیرو کردار کړی دی. په فلم کې د دی نوم ڈیانا پرنسز وی. او په 1984 کال کې د دوو دښمنانو میکس فل لارڈ او چیتا سره مخامخ شي. فلم ونڈر وومن با د جون په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
My life hasn't been what you probably think it has. We all have our struggles.
Have you ever been in love?
A long, long time ago. You?
So many times.
Yeah, all the time.
Welcome to the future. Life is good, but it can be better. Well, why shouldn't it be? All you need is to want it.
I can save today, but you can save the world.
Stay.
I take what I want in return. Everyone will see.
د ہالی ووڈ سینما مشہور اداکار رائن رینلڈز فلم فری گائے ٹریلر خپور شوی دی. دا یو سائنس فکشن فلم دی. فلم فری گائے با د جولای په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Mondays, am I right, Joe?
You said it, guy.
Yeah. Don't have a good day. Have a great day.
Everybody down on the ground!
Hey, bud, you ever think that there's got to be more?
More than what?
The stuff we do day after day. Being shot at? Run over? Taken hostage?
Everybody down on the ground!
Today's going to be different. Hi. God, this isn't you. You don't do this, man.
Maybe I do.
Oh, this is scary.
He's just resting.
In pieces. That man is dead.
He's so sleepy.
د هندي سینما مشهور اداکارانو سیف علی خان او رانی مکرجی فلم بنٹی اور ببلی لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2015 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو. په هغه فلم کې ابھیشیک بچن، امیتابھ بچن او رانی مکرجی کار کړی وو. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی او د دې پروڈیوسر ادیتا چوپڑا دی. فلم بنٹی اور ببلی با د جون په 26 نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د هندی سینما مشهور سندرغاړي او آسکر ایوارډ ګټونکو اے آر رحمان فلم 99 سانګز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو میوزیکل او رومانوي فلم دی او دا فلم ټولې سندرې اے آر رحمان کمپوز کړې دي.
दूरियों का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, वो अक्सर गलतियां करवाते हैं.
ये खुद से मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती तुम आर्टिस्ट की.
नहीं, ऐसे नहीं.
म्यूजिक इस दुनिया का एक आखिरी बचा हुआ जादू है. जादू में भरोसा करती हूँ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو